السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې په لومړي نیم ساعته خبری مجله پیلوو. نن دوشنبه ده، د غوی یا ثور 19 د می میاشتې 9. پیل له خبرونو کیږي. نجدی شپږ سوه افغان وګړي له ایران څخه هیواد ته ستانستوي. دا خبره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون کړې. په پرونیو راستنو سویو افغانانو کې 14 کورنۍ هم شامل دي او 50 کسان په زور خپل هیواد ته استول سوي. د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه راستنیدونکي افغانان د مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ته معرفي کړي. ایراني چارواکو ادعا کړې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو د ورځې په زرګونو افغانان دغه هیواد ته ننوتلي. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې ادعا کړې چې د بغلان د اندرابلس ولې په دوو سیمو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون پر ټویټر لیکلی چې د اندراب په پل حصار او قاسان سیمو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو د کرشمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. تر اوسه خپلواکو سرچینو دغه خبر نه دی تایید کړی. طالبانو په سمدستي توګه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د مقاومت جبهې له وسلوالو سره په نښتو کې خپلو ځواکونو ته د مرګ ژوبله وشتو خبره رد کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پر اقتصادي او سیاسي مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی، ښاغلی نیکلسن د اقتصادي وضعیت د پیاوړتیا، ښوونې او روزنې، خلکو ته د کار د خوندي فرصتونو د برابرولو په اړه، د هڅو د دوام او امنیتي مسایلو په اړه خپل نظریات شریک کړل. په خپله نیکلسن د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد پرون ایران ته په ناڅاپي سفر د ایران له رهبر آیت الله علي خامنئي او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. دا لکلی چې یو لس کاله مخکې د سوریې کورنۍ جګړه پیل شوې، دویم وار دی چې بشار الاسد ایران ته سفر کوي. د ایران اسلامي جمهوریت له روسیې سره یو ځای د سوریې له عمده متحدانو ګڼل کیږي او د اسد د واکمنۍ د دوام ملاتړ کړی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دې کتنې پر مهال دوړو لوریو د خپلو هیوادونو پیاوړي اړیکې وستایلې او د لا پیاوړتیا ژمنه یې وکړه. په اوکراین کې د ماریوپول د ازوکستال د فولادو په فابریکه کې ایسارو اوکراینی دفاع کوونکو تر پایه د مبارزې هوډ ښوولې. د اوکراینی ځواکونو یو قومندان سیاتوسلاف پالامر یو آنلاین کانفرنس ته وویل چې د ژوند تر پایه به جنګیږي څو روسي اشغالګر ځواکونه په شا وتمبوي. د راپورونو پر اساس په ازوفستال فابریکه کې تر 2000 اوکراینی دفاع کوونکي ایثار دي، که څه هم روسیې د دریو ورځو لپاره قربند منلې و، خو ویل کېږي چې نه یې رعایتوي او لا هم خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. اوسم د هوا حال.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
اوس هم په مقړی د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14، هرات اسمان برګ او د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 19، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 21، مزار شریف اسمان برګ او د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 24، او جلال آباد اسمان د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 40.
د هوا حال مو له ازادي رادیو د خبری مجلې په لړ کې واورید. د دې خبری مجلې په راپورونو کې راځي، د بخښنې نړیوال سازمان یو غړی د شوزو په وړاندې د طالبانو د حکومت د دریس په اړه وایي:
متاسفانه طالبان به زنان به صفت نیمه نفوس افغانستان
له بعد مرغه طالبان شوزو ته د افغانستان د نیمه نفوس او د پام وړ کسدي کسترګنه ګوري.
د ملګرو ملتونو یو ځنګړی راپور ورکوونکې انتقاد کړی چې طالبانو پر شیوه وګړو د سویو بریدونو په اړه مناسب اقدام نه دی کړی. طالبان څه وایي؟
د ډیرو پیښو امرین پیدا شوي، د ډیرو نورو اوسم تر کشف لاندې دي. انشاءالله داعشي پدیده به ځپل کیږي، نه به پرېښودل کیږي چاته هم زیان واړي.
د کابل ځینې اوسیدونکي د خوراکي موادو له لوړو بیو شکایتونه لري. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ یو ورځنۍ لوبې پرون پیل شوې چې ګڼ خلک یې لیدو ته ورغلي وو. د پکتیا په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو له کموالي شکایتونه شته.
بندینه څه وره منځیر کړو، دا کیږي چې منځیر کړو، دا بعضی کې منځیر کړو، خو هغه بیا نه رغلو. نشته وینه چا
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمنی اوکراین ته د سفر پر مهال ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه باید ودرول شي.
ما فکر وکړ چې دا مهمه ده د اوکراین خلکو ته وښیم چې دا جګړه باید ودرول شي او دا جګړه خورا وحشیانه ده.
د خبری مجله تر اونی موجه ده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته ورځو. د بخښنې نړیوال سازمان یو غړی وایي د طالبانو حکومت له ټولنې څخه د ښځو د رول د بشپړ ورکولو په لټه کې دی. سمیرا حمیدی تیره شپه د خبره ازادي راډیو ته وکړه. هغې زیاته کړه چې د حجاب جبري کول او له کوره د ښځو پر وتلو محدودیتونو د دوی اندېښنې ډېرې کړې. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ ښځو ته امر وکړ چې بشپړ حجاب رعایت کړي او بې موجبه له کوره ونه وځي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو د نوي فرمان په تړاو خبرګونونه دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي د اجباري حجاب په اړه د طالبانو فرمان او له کوره د ښځو د وتلو په سر بندیز د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کار دی. دغه سازمان د جنوبي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د خپلو پخوانیو ژمنو خلاف عمل کوي.
متاسفانه طالبان به زنان به صفت نیمه نفوس افغانستان
له بعد مرغه طالبان ښځو ته د افغانستان د نیمایي نفوس او د پام وړ فیصدي په سترګه نه ګوري. هغوی د ښځو په اړه تر ډېره بریده ابزاري نظر لري. دا د افغانستان د نیمایي نفوس په اړه خورا منفي نظر دی. په ښځو او نجونو باندې د دا ډول نوي فشارونو سره موږ له بده مرغه د دې شاهدان و اوسو چې طالبان له ټولنې څخه د ښځو د بشپړ رول د ورکېدو په لټه کې
دي. طالبان حکومت د شنبې په ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې ښځې باید بهر چادري یا بشپړ حجاب واغوندي او بې ضرورته له کوره ونه وځي. فرمان کې غلی چې د سرغړونې په صورت کې به د کورنۍ مشر مجازات کیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مرستیال هیدربار وایي د نړۍ هیوادونه د ښځو د حقوقو په برخه کې پر طالبانو د فشار راوستلو کې پاتې راغلي. هغې د ښځو په اړه د طالبانو د فرمانونو په تړاو د کاناډا، فرانسې، جرمني او سویډن پر چوپتیا سختې نیوکې کړې دي. دا څلور هیوادونه د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره بهرنۍ تګلارې لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو نږدې نهه میاشتې وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو اجازه نه لري. د ښځو لپاره له محرم پرته پر سفر بندیز، ښځو ته د موټر چلولو جواز نه ورکول، له کوره د وتلو پر سر بندیز او جبري حجاب د نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو د سازمانونو جدي اندېښنې پاروي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو رعایت له طالبانو سره د تعامل له مهمو شرطونو یادوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي د طالبانو لبیا واکمنې دو سره د هغه په وینا پر هزاره وګړو بیرحمانه حمله چې د اکثرو مسؤلیت داعش ډلې منلې دوام پیدا کړی او خلکو ته په دې اړه مناسب ځواب نه دی ویل سوی. بنت دا خبره پرون په ځینو ټویټونو کې کړې او پر سید الشهدا ښوونځي د تیر کال خونړي برید ته اشاره کړې چې د تیر حکومت پر مهال سوی وو. نور د سپی الله ستانکزی په راپور کې
د کابل ویدیز د ګڼو خونړیو بریدونو شاهد دی. خو د سید الشهدا پر ښوونځي برید ځکه ډېر پراخ غبرګونونه وپارول چې قربانیان یې اکثر د ښوونځي وړې نجونې زده کوونکې وې. په افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو خاص راپورتر ریچارډ بنیت پرون د دې غمیزې د لومړي تلین په پوره کېدو باندې یو لړ ټویټونه وکړل چې پکې پر شیعه او هزاره اقلیت د بریدونو په دوام ژوره خواشیني وښوده. ریچارډ بنیت ویلي د سید الشهدا د ښوونځي د بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکي کوي، خو هغوی چې ژوند یې له لاسه ورکړی باید په یاد وساتل شي او د عدالت غوښتنه ورته وشي. د 2018 کال د می په اتمه د ښوونځي مخته لومړی موټر بم بریدو شو، تر هغه وروسته دوه پر لپسې بمې چاودنې وشوې. په پیښه کې 15 اتیا کسان ووژل شول او شاوخوا 240 نور ټپیان شول. ښاغلي بنیټ نیوکه کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر شیعه او هزارګانو باندې لا هم بریدونه چې اکثرې مسؤلیت داعش مني دوام لري او په دې تړاو مناسب ځواب نه ورکول کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص راپورتر ټینګار کړی چې د پیښو په تړاو باید خپلواکې پلټنې وشي، عاملین عدالت ته کش او ورسره حساب وشي. بینټ ویلي د نړیوالو معیارونو په رڼا کې د حساب ورکولو له لارې کولی شو د قربانیانو ژوند ته د درناوي او د داسې ظلمونو د بیا تکرار په مخنیوي کې مرسته وکړو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ډیرو وروستیو خونړیو بریدونو عاملین نیول شوي او دوی د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې پوره هڅې کوي.
د داعش د مفکورې په اساس هغوی شویه هیوادوال ته ډیر متوجه وي، د هغو په ملکي جینو او د هغو داسې جینو باندې چې د عبادت ځای دی یا د تعلیم ځای ده هغلته حملې په سهولت سره ترسره کړي. وجه دا وسې دوی داسې جینو نه کړي چې هغه عامه جینو دي او بلکل هلته مخکې نه یو امنیتي تدبیر وجود نه درلود. د ډیرو پیښو عاملین پیدا شوي، د ډیرو نورو اوس هم تر کشف لاندې دي. انشاءالله داعشي پدیده به ځپل کیږي، نه به پرېښودل کیږي چې چاته هم زیان واړي.
له اختر مخکې څو اونۍ په کابل، بلخ، کندوز او نورو سیمو کې جوماتونه، تکیه خانې او خانقاوې په نښه شوې چې پکې سلګونه کسان مړه او ټپیان شول. د اکثرو دغو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې ومانه. د طالبانو له دې ادعا سره سره چې وایي د امنیت د ټینګښت هڅې کوي او داعش د دوی په وړاندې کمزوری دی، د بشري حقونو مدافع ډلې انتقاد کوي چې د افغانانو ژوند لا هم په جدي خطر کې دی.
د کابل ځینې اوسیدونکي د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي چې د روسیې او اوکراین او په افغانستان کې د طالبانو د مقاومت جبهې ترمنځ جګړو د خوراکي توکو پر بیو اغیز کړی چې د افغانستان بازارونه هم ورڅخه بچ نه دي پاتې سوي. جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې په دغه هیواد کې د خوراکي توکو بیې ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دي. له دې وړاندې افغان سوداګرو د اوکراین او روسیې جګړه د بیو د لوړوالي اصلي لاملونه په ګوته کړي وو، خو اوس د کابل ښار اوسیدونکي وایي د افغانستان په شمال کې وروستۍ جګړه ښایي دغه بیې نورې هم لوړې کړي. اصغر چې دولتي کارکوونکی و په میاشتني ډول یې شاوخوا 8000 افغانۍ ګټلې، اوس یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی. اصغر وایي د توکو بیې پخوا هم لوړې وې، خو اوس یې د لا لوړېدو اندېښنې هم شته. دغه میرمن هم چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل د خوراکي توکو بیې اوس مهال لوړې شوې او خلک د اخیستو توان نه لري.
د جګړې د زیاتېدو سره به خلک له لوږې مړه شي، هیڅوک د وړو غوړیو او وریژو د اخیستلو توان نه لري.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو مقاومت ملي جبهې ترمنځ په پروان، پنجشیر، تخار او بغلان کې د جګړې راپورونه ورکړل شوي، خو طالبان وایي چې په دغه سیمو کې هیڅ هم نه دي پېښ شوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په وروستیو جګړو کې یې دوه ولسوالۍ پرته له مرکز نیولي، خو طالبان بیا وایي چې هیڅ جګړه نه ده شوې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د افغانستان په شمال کې حالت عادي دی او خلک د لویو لارو د بندېدو تشویش نه کوي.
ولس ته موږ ډاډ او اطمینان ورکوو چې تاسو امنیتي ځواکونه هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې هغه مواصلاتي لارې بندې کړي یا څه مشکلات خدای نه کړده رامنځته کړي.
خلک په داسې حال کې د توکو په ځانګړي ډول د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو خبره کوي چې دا مهال په کابل کې د اوړو د 50 کیلوي بورې بیه چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې 1500 افغانۍ وه 2500 افغانۍ شوې ده. دغه شان یو درې نیم منی د وریجو بورې چې بیې 2200 افغانۍ وه اوس مهال 2900 افغانۍ ده. له دې سره هم مهاله د نفتي موادو، تیلو او ګازو بیې هم دوه چنده شوې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.8 شپږ مترو اوریدلای سئ. ازادي راډیو ته واژیست. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه یوه کمیټه کار کوي. د دغه وزارت وایاند عزیز احمد رایان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې دغه کمیټه به کله خپل کار پیلوي. تر هغه ځایه چې زه خبر یم دا واقعیت لري چې د عالمانو یوه کمیټه په دې اړه چې د نجونو ښوونځي تر کومو شرایطو لاندې پرانیستل سي ټاکل سوې ده. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې 9 میاشتې کېږي، خو نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکول سوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ یو ورځنی لوبي پرون پیل شوې چې ګڼ کسان یې لیدو ته ورغلي وو. په دغو لوبو کې د ملي ټیم لوبغاړي او نور ځوانان ګډون لري چې د مې تر شلمې به دوام کوي. سپی ولستان یې په دې اړه تفصیل لري.
د خوست د کرکټ سټیډیوم د زرغون افغانستان د کرکټ یو ورځنی لوبو کوربه ده. د زرغون افغانستان د کرکټ لوبې د مې له اتمې پیل شوې او تر شلمې دوام کوي. په دې لوبو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم څو مشهور لوبغاړي له هغې ډلې شهزاد محمدي، نجیب الله زادران، ګلبدین نایب، حشمت الله شهیدی او رحمت شاه زرمته د نورو ګڼو ځوانانو تر څنګ د پامیر، میوند او هندوکش د ټیمونو په قالب کې حضور لري. دغو لوبو ته ګڼ نندارچیان هم ورځي او له لوبو خوند اخلي. دا لوبې په افغانستان کې له ځینو سیمه ییزو ټلویزیونو خپرېږي او کرکټ بورډ هم له ځینو نندارچیانو سره خبرې په خپل فیسبوک باندې خپرې کړي. له هغې ډلې حافظ الرحمن، زیرک او احمد شاه وویل:
دلته لوبې ته راغلی یم، له نږدې لوبه قسم او ډېر خوشحاله یم او ما خپل د حضرت ځاځي لوبډله خوښه ده. باید ټول مینهواله دغو لوبو څخه خوند واخلي او لوبغاړو ته خپله میلمه پالنه ور وښیي.
ډېر خوښ یو، ډېر خوشحال یو او ډېره موده کېږي چې خلک هم جون مو بس چې دا کرکټ ټیم جوړ شوی. دلته ډېر خلک خوشحال دي، ډېر تازه دي. بس الله دا وکړي درکنده نره خوشحالتیاوې هم ورپخه شي.
د زرغون افغانستان په لومړۍ لوبه کې د میوند ټیم وکولای شول د لسو منډو په توپیر د پامیر په وړاندې بریا خپله کړي. په دې لوبه کې د میوند ساتونکو لوبډلې په 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 245 منډې وکړې. درویش رسودی 4 اتیا، شهزاد محمدي 10 او شریف الدین اشرف هم 9 چټکې منډې ترسره کړې. په ځواب کې حمزه اوتک، ګلبدین نایب او بلال سمی هر یو 2 لوبغاړي د پامیر په ګټه وسوځول. د پامیر ټیم بیا خپل ټول لوبغاړي له هدف نه په 10 نمرو کم له لاسه ورکړل. درویش رسولی د لوبي غوړه لوبغاړی شو. تمه ده د همدې سټیشن د پورز د میوند او هندوکش سترایکرز ټیمونو ترمنځ د زرغون افغانستان د جام دویمه لوبه وشي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو لومړی میرمن جل بایدن پرون یکشنبه په یو ناڅاپي سفر اوکراین ته لاړه او هلته د اوکراین له لومړی میرمنې اولینا زیلینسکا سره وکتل. میرمن بایدن له اوکراین څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د ملاتړ ډاډ ورکړ او ویل چې دا جګړه باید ودرول شي. سفیر ولستانګزی د رویټرز خبري اجانس په حواله راپور جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن جیل بایدن پر اوکراین د روسیې یرغل وحشیانه وباله او د جګړې د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړه. لومړی میرمن جیل بایدن پرون په یو ناڅاپي سفر د اوکراین په یو لویدیز سرحدي خارګوټي او جوهورود کې د اوکراین د ولسمشر له میرمنې اولینا زیلینسکا سره ولیدل. میرمن بایدن زیاته کړه:
ما فکر وکړ چې دا مهمه ده د اوکراین خلکو ته وښیم چې دا جګړه باید ودرول سي او دا جګړه خورا وحشیانه ده او د متحده ایالاتونو خلک د اوکراین د خلکو سره ولاړ دي.
د اسوسییټډ پریس په وینا د دواړو هیوادونو لومړی میرمنو د سلواکیا پولې ته نږدې په یو کوچني درسي ټولګي کې سره ولیدل. تر دې دمه نه وه رسنیزه شوې چې د اوکراین د ولسمشر میرمن او بچیان چیرته اوسي، ځکه هغه ځای نه و ښودلی خو ویلي وو چې امنیتي خوندي ده. په خپله ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي او د حکومت نور لوړ پوړي چارواکي بیا د جګړې له پیل تر دې دمه په پلازمینه کیف کې پاتې دي او جنگ رهبري کوي. اغلی زیلینسکا هم اوکراین ته د لومړی میرمنې د سفر ستاینه وکړه او هغه په سیمه کې د جګړې په جریان کې زړورتیا وبلله. دغه کتنه د روسیې د یرغل په 10 اونۍ کې وشوه. تر دې مخکې بلې جګپوړي امریکایي چارواکي او د امریکا د استازو جرګې مشري نانسي پلوسي د کانګرس له څو غړو سره جګړه ځپلي اوکراین ته سفر کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن هم په وروستیو اونیو کې د اوکراین پلازمینه کیف ته تللي و، څو د ملاتړ اعلانولو سربیره اوکراین ته د نړیوالو مرستو لپاره ترتیبات همغږي کړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل تر دې دمه لویدیځو هیوادونو پر روسیې فشارونه راوړي چې اشغال ته خاتمه ورکړي، خو له ټولو بندیزونو او فشارونو سره سره لا هم د اوکراین جګړه روانه ده. د وروستیو راپورونو په اساس د ماریوپول د ازبوستال د فولادو په فابریکه کې د ایسار اوکراینی جنګیالیو هوډ ښودلی چې تر پایه به مبارزه وکړي. که څه هم د کیف له شاوخوا سیمو روسي پوځیان وتلي، خو د روسیې تمرکز د اوکراین ختیځ ته اوښتی، څو هلته خپلې پښې ټینګې کړي او اشغال شوې سیمې له یو بل سره وتړي، هغه څه چې اوکراینی ځواکونه په کلکه مخه نیسي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته واجیست پر روانو لسو دقیقو کې د راپورونو په بل ټولګه کې د نوریاس نوري ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
دی برخه د مو زنوریاس نوري هر کله کوم. د پکتیا ولایت د وزی زدران ولسوالی اوسیدونکي وای چې د څخک پاکي او به کمیدي وچکالی باغونه وچکړیا او ځوانان هم کار او بوختیان لري. نور حال زموږ د سیمه ایز خبريال نجيب الله الله خیل په رپورت کې.
د پکتیا ولایت وزی زدران ولسوالی اوسیدونکي وای دوی د څخک د پاکو او بود کمخ په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې لستونز سره مخامخ دي. دوی وای د وچکالی د لاسه باغونه وچوي، خلک هم کار او بوختیا نه لري او ټول وخت وزګار تیریږي. د وزی ولسوالۍ اوسیدونکو خباب دین آزادۍ رادیو ته وویل د څښاک پاک اوبو ته اړتیا ډېره ده، ځکه د وچکالۍ له امله د اوبو نلکۍ وچې شوې دي.
خلک ډېر عجزون دي، بیا مې اوبه ډېر تکلیف ده. د خي ونه شای نه پاتې کی یار شای د اوبه د لذت وچ فو بغینه وچ فو دا ډنګې دغه تم ډېر ضرورت اچ دا ډنګې ته وچو ډېر ضرورت هم دغه ته دا بغینه نام جوړ کړی دی. بالکل یدا خو یم خبر سو وچ شو دا ناره کې وچ شو چې پیر ور باندې چې بیا ډېر وب مستجام کې مستر ډره پایدار کوي. سلاو ورو درې می سلاو یلته باندې نه څورې منځیر کړو دا کیږي کې منځیر کړو دا بار دی کې منځیر کړو خو هغه بیا نه رغله مخته وین نه چاو.
د وزی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ظاهر شاه موي د دوی کلی هي صوبنه لري کار او مزدوري پکې نشته، خلک وزګار وخت یې روي.
حوال ضرورت وبده صوبنه لري د کلی بخي مزدوري نشته کې چې نه کې پیدا کیږي. دغه خالی پرته دی خالی درم زکه نشته خدای جوړیږم زکه سعید جوړیږم زکه خو د کچکی وینه د کچکی غوړ جوړیږي.
د زدران میشته سیمو اوسیدونکو زیاتوي چې د نورو برخو په خوا کې د دوی د پوهنې ستونزې هم ډېرې دي. یو تنخون کې عبدالله وای سره دې چې په زلونو یادونه کړي خو بیا هم په دې ورسواله کې د خوانځیو د ودانیو او مسلکی خونکو د کمخ مشکل نه دی حل شوی.
د مریض څخه دا غواړو چې موږ د ارسه کې مکتب جوړ کړي، معلمان راولي کې سم سیمپونه را جوړ کړي، کتابونه راولي کې چوکیګان راولي کې موږ ته په وې درانو ورسواله کې یو تمیز جوړ کړل. ساده سیمپونه ډیر وړه وړه ډیر کاندې شګدان نه پوس بخي زیات دی. او د مریض څخه دا غوښتنه غوښمو د خپل حق راکې.
بلوري ته د پکتیا چارواکي وای چې د پاکو وبښتون د نړۍ او هیواد په کچه یو مهمه ستونزه ده او په دې برخه کې د وزی زدران د اوسیدونکو شکایت پر ځای دی. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالقداد احمدزی ویل سموده مخ کې د همدې ولسوالۍ په لکه سیمه کې سروې شوی چې د نلونو په واسطه به اوبه ورورسول شي.
د چک ډیمونو سربندونو جوړولو په برخه کې هم د دبليو اف ای او ای ار ای سی په نام باندې موسی سی د بیا رغونی او خوونی پروګرام په نام باندې نړیوال مسد غوی یو سروې تر سره کړی و چې په یادو برخو کې استنادي دیوالونه سربندونه پلچکونه او چکډیمونه به جوړوي. ابتدایي سروې د روژی میاشت کې تر سره کړی و. امید د سیراتونکو سو میاشتو کې یا راتونکو سو نوې کې عملی کار پیل کړي.
د پکتیا ولایت وزی ګرد سیړی او شوا کولسوالۍ چې د خوز ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې پرتې دي او خلک یې د غرونو په ډډو او درو کې اوسیږي د ژوند له ډېریو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي.
ازادي
راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
له امریکا خبرېدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز پرون په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سجنای کوچنی اختر تر نورو هغو څومره متفاوت و. د لیکنې په پای کې راغلي د اختر پر مهال په زرګونو افغانانو له ګڼه ګوڼې په ډکو بسونو کې پر لویو لارو چې یو وخت تر ټولو خطرناکې ګڼل کېدلې وروسته له څو کلونو د خپلوانو د لیدلو لپاره لرې سیمو ته ولاړل. د ورځپاڼې په لیکنه په بامیان کې د افغانستان ملي پارک یا بند امیر په هغو سیلانیانو ډک و چې په افغانستان کې د جګړې په کلونو کې هیله درلوده چې یو وخت دغه ځای ته ورسي چې شنې اوبه او غرنۍ سیمې لري. په لیکنې کې د زلحجه میرزاده خبرې راخیستل سوي چې له خپلو 15 اولادونو سره یې غوښتل یو پارک ته ولاړې سي خو هلته یې مخه ونیول سوه، ځکه هغې ته د پارک په دروازه کې طالبانو وویل چې په اختر کې دننه د ورتګ اجازه نه لري. هغه ویلي لیکتصادي ستونزو سره لاس او گریوان دي گرانی زیاته سوي کارونه نه پیدا کیږي او لونی شوونځي تني ستللی هیله دروده چنن په پارک میله وکړي خدای هیله هم پورا نسوه د مقالې په یو برخه کې راغلی که څام د پخوا په نسبت افغانستان ته امن راغلی خو خلک له لوږې سره مخامخ دي لیکوال زیاتوي په میلیونونو افغانان له لوږې کړیږي او په داس حال کې چې بشري بحران په پراخېدو دی د خوړو برابرولو ته حیران دي پر شوزو د طالبانو لخوا لګول سویو محدودیتونو او تازه مقرراتو په نړیواله سطحه اندېښنې هم ولاړې کړي دي د بریتانیا آنلاین خپرونې لندن اکانومیک پرون د بشپړ او جبري حجاب په اړه د طالبانو پر نوي فرمان لیکنه خپره کړې ده د طالبانو لخوا د حجاب د جبري کېدو طرحې ته په نړیواله کچه غبرګونونه مخ پر زیاتېدو دي چې د نورو هیوادونو سازمانونو او شخصیتونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم د شنبې ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه لندن اکانومیک لیکي د طالبانو تازه طرحې د ښځو د حقونو د فعالانو پر بیره د تایید ټاپه لګوي چې د لیکوال په باور کولی سي له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې چې له وړاندې هم له بې باوریو سره ملې وي لا پیچلې کړي د طالبانو د نوي فرمان له مخې ښځې یوازې د ضرورت پر وخت له کوره وتلی سي په دې طرحې کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه شول سوې او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسب نه وي حجاب ګڼل کیږي دغه شان پکې راغلی هغه میرمنې چې په دولتي ادارو کې کار کوي او حجاب نه رعایتوي باید له دندو وشړل سي لندن اکانومیک دا د طالبانو د مشرتابه لخوا د ځپونکو فرمانونو د لړۍ وروستۍ هغه بللې خو د لیکوال په وینا دا ټول فرمانونه نه دي عملي سوي لیکوال وایي تیره میاشت طالبانو ښځې له محرم پرته له سفر کولو هم منع کړې خو تر مخالفتونو وروسته دغه فرمان له پامه وغورځول سو
دا هم ستاسو په غږ څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پریخي دي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم بعد سلام ورور دغه مونږ د شاګردان د جنکیانې چې د شپږم تر ټولو سم سم پورې ډیر انتظار باسو مونږ څو کو دې د حل لار خراب باسي خو کده ایجاب او هغه مسله هم خلاص شوه وس دې دا مکتبونه شروع کیږي کنه شروع کیږي که چیرته نه شروع کیږي مونږ دا وړې جنو کې انم راو باسو چې بس صفر سینوندا چې دا معنا لري چې مونږ دا معصوم جنو کې نه دا ونه سبق به بیخیز د کړونه کې د تعلیم نه به برخ او محروم پاتې شي مونږ افغانان څو که چیرته لاړ شو یا هم له دې وطن نه وشړی او یا دغه خلاص کې مونږ خواهش کوو بیا خواهش کوو د رهبرانو نه خواهش کوو طالب رهبرانو نه دغه مسلمان دی د اسلام دا علم خو د پنر په خزه فرض دی کنه زانه مونږ غته وکړو د خپل بچیان اولادونه مونږ غټو او بل اخر به تعلیم او هغه پات یوول استاله دور استالم پنار باندې لګلی د مکتب ته په چاپ په نیمه ګړډ باندې پښته دل چې خپل کوم لګلی تعلیم په کو دولسم ته ورسید و دې نه شروع کړي او نه ختمي د بیخ ختم کړي چې مونږ هم بیغه مسودین بیغه سلام
سلامونه تاسو ته استاد معزز همکارانو او رجم کو ته هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او بدله صافی مال د لغمان پنتون ادبیات او بشري علوم پوهنځي محصل د درې میاشتې کېږي چې د مونږ پنتونونه شروع شوی ده هغه کوم د بدله شي حاضري چې د هر همیش مونږ باندې ابزا کوي مګر بدله شي د درې میاشتې مونږ ته نه راځي که چېرته دغه بدله شي مونږ ته په خپل ټیم کې رای نه شي مونږ دغه ترانسپورت پیسې د کوم ځای نه کوو دا چپټر چې اخلو هغه پیسې د کوم ځای نه کوو همداسې کتاب کتابچه قلم هیله ده چې دغه زمونږ پیغام په خبرونو کې خپره کړي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزیر جناب باقی صاحب متقی صاحب او مجاهد صاحب ته دغه زمونږ پیغام ورسوي
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد خان مبارز ہلمند پیغام پیردم ازمر د ہلمند ولایت د سو شمالی ولسوالی لکنزاد مساکلا او بغرام ولسوالی کوم دار چې دغه خامد یوازې یو سو کلمټر چې دغه د گریش ولسوالی څخه شمال طرف ته په خاصو ده نور سره ټول خامد دی نو زما د اسلامی مرا څخه د هله ورزو د چپی بعد دغه لارې ته توجه وکړي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 24 22 11 څلورويشت دوه سوه یو، شمیره بیا تکراروم، صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت دوه سوه یو.
دا برخه هم دومره وه. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو د ازادي راډیو له نورو خپرونو سره پاتې شئ.